السلام علیکم، سهار مو په خیر. د مشال رادیو په دې خبرونو کې زه نجیب امیر او زما همکار بوریوال کاکړ در سره یو. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اپریل 28 نیټه ده. د مهال په پیښور کې د سهار نه کابل کې اتنی میو دلته په پراګ کې هم د سهار شپږ بجې دي. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په روانو چارو راپورونه مرکې او شننې لرو، خو پیل له خبرونو چې بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پېښور کې د طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي د صوبې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د مځکې ښویېدنې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي، او د نایجیریا پوځ وایي له بوکو هرم وسله والې ډلې څخه یې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونې خوشې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د راغلي طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې د صوبې حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلۍ او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورسره مرستې نه کوي. د پېښور په واحدګړۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن د سې شنبې په ماښام مشال رېډي ته وویل
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. ډېره خدای کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې مونږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل سوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي سوي لپاره 50,000 روپۍ اعلان کړي دي، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل سوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په دې سیلۍ او باران کې ټول تر 30 زیات کسان وژل سوي وو. عوام نېشنل ګوند د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لوی تجارتي لار کې د بدلون پر ضد په کوټه کې احتجاجي جلسه کړې ده. د سېشنبې په مازګر په کوټه کې اوه غونډې ته د وینا پر مهال د عوام نېشنل ګوند مشرانو پر پښتنو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دې لارې د اړولو پر ضد دي سخت غبرګون څرګند کړي. د یاد ګوند مخکښ زمره کاڅکزي وویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسوې، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې، او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړه شوې وه چې په پښتنو سیمو کې تیره ده، خو اوس د مسلم لیگ نون پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. حکومت په دې لړ کې د ټولو صوبو د ګټې په پام کې نیولو ادا کړې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې ښویېدنې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو دا پېښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. ځایي چارواکو مشال رېډي ته ویلي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي. د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای سي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د لی په موسم کې وخت نه وخت د سپیشي رامنځته کیږي. د تیر کال په مئی میاشت کې هم په بدخشان کې د تورته پیښه شوې وی چې په سونو خلګي وشلیو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي اداره وایي د امریکا لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته ورکول سوي لسګونه میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي. دا څرګندونې د سیګار په نامه د ادارې د سې شنبې په ورځ په خپره کړي رپورټ کې کړې دي. رپورټ وایي چې 4.8 میلیونه ډالر چې د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا د افغانستان د ګازو او تیلو برخې ته د ودې کولو لپاره ورکړل شوی دی اوس له خطر سره مخامخ دی. د ریپورت په لیکنه د دې لامل د امریکایي ادارو ترمنځ همغږي نشتوالی دی. د نایجیریا پوځ وایي چې د بوکو هرام اسلامي سختدریزي ډلې پر ضد په عملیاتو کې یې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونه او 93 ښځې راخوشي کړي دي. خو د پوځ ویان ویلي چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوشې سوي نجونه او میرمنې رښتیا هم هغه څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې شمالي سیمې چیبوک ته نږدې تښتولی وي او که نه. دغه پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولی وو. د نایجیریا د استخباراتیو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به نن له دې خوشې کړل سوو نجونو او میرمنو معلوموي چې آیا دوی تښتول سوي وي او که یې له وسلوالو سره ودونه کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلې زلزلې اتیا لکه خلق اغیزمن کړی دی. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15مه نیټه راغلې وه چې نږدې 4400 کسان یې وژلي وو. رپورټونه وایي چې 14 لکه خلق خوراک ته اړتیا لري. په نیپال کې د پلازمینې کاټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو پر څنډو پر لارو او پارکونو کې شپې سبا کوي. هند او چین د نړۍ په هغو لومړنیو هیوادونو کې وو چې د نیپال مرستې ته یې ورودانګل. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم له نیپال سره د 9 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایی بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایی ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لارې یې له منځه وړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ د ایتلاف ویان جنرال احمد سیری رویټرز خبر اژانس ته ویلي چې پر هوایی ډګر له هغه وروسته بمباري وسوه چې یوازې یو ایراني الوتکې له ایتلاف سره له همکارۍ ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاوه.
سلام پختونخوا،
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په خپرونه مو پیل کړی او په دې خپرونه کې زموږ ځینې راپورونه دادی. د پېښور د طوفاني باران ځپلي د مرستو د نه رسېدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې وه کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. ډېره خدای کې خیمې رالې، هغه کلو والا واس یې مونږ له بېخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د گوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
تا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر وایي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریو یارد آف ټیرر. اور ویل مست ناٹ بی انډر استیمیټډ.
د بلوچستان گورنر وایي د صوبې امنیت د پخوا په پرتله اوس ښه شوی.
ګوردر کوټ د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي، یو کال د مخ خلک سره وتای نسو.
ایمنستی انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د اعدام سزا دې بند کړي. نو راپورونه هم لرو، بدرګه مو کړی. په پېښور کې د یک شنبه په ماښام توپانی باران له 30 زیات کسان وژلي او له 200 څخه زیات یې ژوبل کړي. کسان حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500 لک او هر ژوبل کس ته د 500,000 روپو د ورکولو اعلان کړی. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو مشال لډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملاً چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پېښوره راپور لري.
د پېښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زمان شاهد دی و کسان به وفات شوي دي. هغه کې زما یو ورور دی او مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې نقصان نوم ده. دوه متر زامن دي، دوه متر لورګانې مې چاچی ده. زم په ګیرو ما هو تر وته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل،
د ګدري کمرې دي او درې ورونه مې دي پکې او ری او زما ګور لګا لګ دي. دا را پرې وته دی او بس چې موږ رالو دا کور نه دا را ګرځېدلې وي. د دې ورونه ورونه مې تلان دي او باران او ګلۍ را ورېدلې او زه یوازې وم. بیا هغه زه داسې بار لاړم او په دې کوڅو کې لګرنې ونو غوندې مې منډې والې او خلک را خبر شو او بیا دې تا ایشو راویست او بیم اسپتال لائه ور
او دا یادی کورانه یو بلتن باز محمد مشال ریو تا اوویل چی دا پختونخوا گورنر او آلا وزیر دا اوی سره دا مالی مرست تجمن کردی دا خو پا سمدستی توگا دا حکومت لخوا دا اوی سره هیس دول مرست تا ندشوی
زمون دا کور بگی و کسان دین مرشو سا شپک زخمین دی حکومت دا طرف با مونگ سر نایم دادوش نسا کاروی را لدی رخ دی که خیمی را لی اغا کلو والا واس یمونگ لی بیخی سرانک وزیر علا سیب امرا غلیو گورنر سیب امرا غلیو حکومت دا طرف گورنر سیب اعلانم کرده دا پیسو اعلانم کرده دی پنج پنج لاک روپای پی کس اعلانی کرده زخمین دی دا غا کرده دی
او پا پیخور که دا اغیزمن شوی سیمو زن نور خلکو هم مشال ریو تا وویل چی دا اغوی سیمو تا یو شمیر حکومتی چارواکی راغلی دی خو پا سمدستی توگا دا اغوی سرا سا مرستی ندی شوی
زوانو حسن جی مثال بر اون دل تراشی کنه صرف اوری چرا کورا خود بس لاش سمیر و بچی کی خبرن لگڑے کنه نو سم داد میلا وشو نو سم مخ ساغو نو سو غیو نو کلا کنه زما ور رو پات چھو یو کنه او دوسرا مشم تو کور ہوند زخمی اندی پتہ مون ہوند بوتلا خو اگی لیلا سینو شو کنه رچا ڈنگی پر رچا پی اگ پر خیو نو دوبارہ پر ما بیا بوتلا
جی زما نو مجس خان بیا یو کس تقریبا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تاوان شو لازیت دا کم جی چھو ملڑ موجودہ دی کور کی مشم پات چھو دے او دا چھو غیر نور کوٹی موٹی سامان
مرکزی حکومت لخوا پدې توپان کې د وجل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 500 روپو اعلان شوی دی او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان له وجې د اغیزمن شوی خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو اوریدل چې د پیښور ځنې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان مړه او ژوبل کړل خو مرستې ورسره ونه شوې. یو شمیر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیاتو ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته خبرداری ورکوي، خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، زلزلې او سیلابونو د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه تاوان رسیږي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور کوي.
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو، خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ډیزاستر منیجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اوویل چې پاکستان کې په کامی او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته نه راتله. د په وینا په کار ده چې د موسمونو اثراتو په اړه ولس ته معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایي چې داسې هواګانی به وي یا به دومره بارانی، نو د دې مقصد څه دی؟ دې مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کوي چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډس وي، ساین بورډس وي، د بجلی پولونه وي، ونې وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایټ تک محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي، یا پبلک انفارمیشن، د عوامو د خبرداري سیستم، هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی، خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د ده په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمه موسمیات کم راډاری دی، هغه د مارګلی د غرون ندی خوا کار نه کوي. د ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوئی ده، نو هغه په تخمینه باندې، په اندازه باندې د دې لپاره د کال 2000 چې کوم سیلاب راغلی، نو د هغې نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاستر منیجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو، سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو. کم کې چې ویلې شوي دي چې یو کور به څنګه جوړیږي، دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي، لے آؤٹ جوړوي، هغه به څنګه څنګه کوي، هغه محفوظی څنګه چې هغه که پرس کا هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو، یا که هلته زلزلې راځي یا که هلته سیلابونه راځي، مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پورا آبادی د یو ځای نه راواخلو، هغه بل ځای ته شفټ کړو. مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کوو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې داغي کوشش
وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د افتونو سره مبارزي ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې رڼا کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د دولسم او د څوارلسم نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لبه په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
ربی اکرم خان وا په بلوچستان کې عوامي نشتلګون لخوا پرون یو لوی مظاهره وشوه چې په کې مشرانو ویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. د یادګون مشرانو ویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي نو ځکه د گوادر کاشغر د دالیس په خوانی لارې بدل کړه. دوی د هم ویل چې د کلاباغ د اوبو د بند په سیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر راپور کې چې د اصغر خان سگزی په غټ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکا او فوج جوړ کړي.
د عوامي نشتلګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکسای دی چې وایي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټه یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې ده. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبې په مازدیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. دې ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتلګوند مرکزي او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي تر څو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اڅکسي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش پېته کال یې پښتنو ته هیڅ ورکړې نه دي نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
بربادی په نصیب راکا مرګ په نصیب راکی کچھ نن چن پیسہ لکی د وش په تکال بعد یو پیسہ لکی گوادر ته ځان رسی او لیکل وطن زما ټاکی زما د لارې تک ول غواړي دی وای نه دا ته امن نشته.
د عوامي نشتلګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو د خوښې ماسې وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نومونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نومونو او تورونو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمه څخه تیر نسنو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړ.
د عوامي نشتلګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې ژغ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریده خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتلګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په راپور کې مو اوریدل چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر د لوی لارې نوې نقشه نه مني خو بل پلو د پاکستان مرکزی حکومت وایي د گوادر کاشغر لارې په جوړېدو کې به د چا حق نه خوړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم په روانو چارو د سو موضوعاتو دپاره ورزو اسلام آباد ته د خپلې خبریالې رابعه کرم خان نه معلومات راخلو. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وارې بیا هغو خلکو ته چې سیم کارتونه یې تر اوسه رجستر کړي نه دي نور مهلت ورکړی. رابعه کرم خان د دې خبر تفصیل کا اوریدونکو سره په لنډه توګه شریک کړي.
بالکل داخله چارو وزارت د نورو سیمونو تصدیق لپاره تر 15 مئی پورې چې دی هغه نیټه پراخه کړې ویلي دي چې آخري تاریخ نه پس به د نورو سیمونو تصدیق نه کیږي. په دې خبرې فیصله تېره ورځ داخله چارو وزیر چودھری نثار په مشرۍ کې یو اعلی سطحه غونډه کې وشوه چې پکې سرکاري اعلی چارواکو په شمول د موبایل کمپنیانو مشران هم شامل وو. دا فیصله د موبایل کمپنیانو په درخواست شوې ده. داخله چارو وزیر اویل که یو غیر تصدیق شوی سیم په غیر قانوني حالو سره کې استعمال شو نو د دې خلاف په چیرې د هغه موبایل کمپنۍ خلاف په کاروایی کیږي. او دې غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د موبایل سیمونو کتنې یا مونیټرنګ لپاره به یو کړنلاره هم چې دغه جوړیږي. تر اوسه پورې چې دی د 2 کروڑ سیمونه چې دي نو هغه بند کړی شوي دي او 1 کروڑ سیمونه تصدیق شوی دی.
رابیک منتدا موای چې په پاکستان کې زیات شمیر افغان کډوال ژوند کوي، حکومت دوی ته سیم کارتونه د نوې پریکړې پر اساس څنګه ورکوي؟
حکومت چې دی وفاقي حکومت هغه یو پلان لري چې کم د افغان کډوال دی هغه سره کم د پاکستان سیمونه یې نو دا غي تصدیق پکیږي. خو د دې لپاره چې دی لسنیټه نه ټاکل شوی او به شي دا عمل به چې دی موږ ډېر سر شروع کوو.
سای رابیا یو بل موضوع دا وغدا چې د پاکستان د پوز مشر په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم د عملیاتو په اړه نوې سرګندونه کړې. تاسو سره سم معلومات شته؟
بالکل، د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف تیره ورځ چې دی هغه ویلي دي چې پوځي اپریشن چې کوم دی هغه عمل کې استحکام راوستی او تر هغه غیر خلاف د پوځیانو چې کومه پیشه ورانه مهارت او قربانیان دي نو هغه د قدر وړ دي. د پاکستان آرمی چیف جنرال راحیل شریف وینا وه چې قبایلي علاقو کې وسلوال په نښه کول او د ملک په نورو علاقو کې د وسلوالو رابطې ماتولو نه توجه نشي لري کولی. موږ به خپل ملک چې دغه مخ په وړاندې بوځو.
ډېره مننه د مشال لډیو خبریاله رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې. د مشال لډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترهګری په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل او د دوړخیزه همکاریو په اړه خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړه چې احمد شاه زمی په اړه راپور راکوي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوي ډیلی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګه اچونې لپاره نوې لارې ولټو. خبرې غونډه په خپل څرګندونکو د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي آسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلې دي او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د آسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوړخیزو تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبرې غونډه افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي.
We are determined to make Afghanistan the graveyard
هوډمن یم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. پکار ده ترهګرۍ په شا او بد کې ونه ویشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان سکزی وایي د ګلستان سیمه چې ترهګرۍ ځپلې وه اوس د سوکالۍ انځور وړاندې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانیستلو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور نصر له ګلستانه راپور لري.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبد الله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره ښه کړې.
کوم چې تبد و جنگونو و بیر و هغه ختم کړل و در کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي. یو کال د مخ خلک سره وتای نشو اول مردغه وکړل بیا می هر ځای دغه د اوبو د تړلو بند می جوړ کړی دی. دغه یو سکول چې تاسویل دی دوی جوړ کړی دی. د چړو د اوبو او د نور شیانو انتظامونه ورکو د امن و امان د اسپتال شته هر شی شته. نو یو څه وخت بس دا ګډ شان بېرته خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتم تور شپه وه هغه اوس تېره سول زما په خیال سره.
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دېرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو روغتونونو او د څراک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلعه ده چې موږ یې ډېر احترام کوو. دا ځکه چې دې ضلع د افغان کډوالو شاوخوا دېرش کاله کوربتوب کړی. یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانیستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنگونو تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه ترازوارو لکه پخوا د غیرباز معلوم و د هند پهلوانو معلوم و سیاسي معلوم و عالم معلوم و عزتمند معلوم و خدا خدا اسلام پر نامه چی چرس را د اسلام پر نامه چی دشتگرده را د اسلام پر نامه چی تاریاک را د اسلام پر نامه چی کریستل را د اسلام پر نامه چی د علم دشمنی را د اسلام پر نامه چی د وطن دشمنی را هغه موږ و دا غزای ته وتلو.
د ویلو وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د راحه پروژې له لارې د هغو ځایي خلکو لپاره له تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمینه برابروي چې د دوی پر مځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره اوسېدلي وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
اوس راشد خان ته غوښ
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی
نه نیمې بجې دی اوریدونکو مایک خپل همکار بوریوال کاکړ ته سپارم تاسو ته لنډ خبر نه وړاندې کوي.
په پېښور کې د طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلۍ او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي شوي لپاره د 50,000 روپۍ اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه لار تجارتي لار کې د بدلون پر ضد غبرګون وشي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سې شنبې په مازګر په کوټه کې وجوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړ شوې وه چې په پښتنو سیمو کې تیرېده. خو اوس د مسلم لیګ نن پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکی شوېدو لکبله لشت لږ 250 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د دې مځکی د شوېدو د پیښه د سی شنبه په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې شوې ده. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 238 سوین جونه او 93 ښځې راخوشې کړې دي. خو د پوځ یو ویاند ویلي چې دوی د دې پخلی نسی کولای چې آیا دا خوشې سوین جونه او میرمنې رښتیا هم له هغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل میاشت کې په شمالي سیمه چې بوک کې تښتولې وي او کنه. ملګرو ملتونو وایي چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله 80 لکه خلک اغېزمن شوي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نېټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي وو.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې سراج ظاهري مهمه برخې تاسو ته دراوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د جوډیشل کمیشن لړکې لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته یې پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوي وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو. باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبر چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جعلي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلی ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعه د درغلو پته ولګېده نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو له کبله خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلی. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کېږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دي کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دوی مرستې په خشان وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې سبین محمود د وژنې موضوع راخیستې. رپورت وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یوې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګنۍ جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. تفصیل له هارون بچانا.
د رویټرز خبری ایجنسی رپورٹ وایي پاکستان او پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ ورستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقوقو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز اجانس ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبرانو موړې په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقوقو له ویډلې سره د کارکونکو رخصانې شمې خبر راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وایي ډېرې پاکستانیان انګیري چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سخت دریځه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنۍ او جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کیږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیري لا ډېر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ملګری ملتونه وایي د نیپال له زلزلې څخه میلیونونه خلک اغېزمن شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي چې تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې ژباړې تاسو ته ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15مې نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مک ګولډریک د اپریل په 28مه یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغېزمنو شوي یو لسوالس والیو کې دي. مک ګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په ډېرې پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغو کلیو ته چې د مځکې د ښویېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پرون خبر ورکړ چې د خپل بیړني صندوق څخه د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکو ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړني مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفیږي تر څو خوراکي مواد د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوي ورسوي او د هغه یو برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې
دي. The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکی هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیق ارزونې او تخمین نه لرو.
Outside of Kathmandu.
چین او هندستان له لومړیو هیوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستې ورسولې او امریکا هم تر اوسه $10 میلیون د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړل، تصمیم نیولی دی چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د دارې یا WFP وایاندی الیزابت بایرز ویلی تر حد زیات ستونزستا، نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندیدو احتمال ستا چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
ملالای بشیر، د پاکستان حکومت د سه شنبه په ورځ یو بل مجرم په دار وځړاو چې په نتیجه کې په تیرو سلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د ادارې یو وار بیا پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې زر تر زره دی د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي او د وژنو او تروریزم د مخنیوي لپاره د متبادله لاره ولټوي. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پیښور راپور راکوي.
د بشري حقوقو د سار اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سار ادارې دا سرګندونې ترغې ورسته کړي چې پاکستانی حکومت د سه شنبه پر ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاو چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامیدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوه کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره د دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبه پر ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 1340 کسان وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2003 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګیدا غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیه هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هیواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پریکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نشي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولې دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې د خپل وظایفو د ترسره کولو پر مهال د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او دا مهال په پاکستان کې د مترقي یا پرمختللي سوچ لرونکو کسانو مخه نیول کیږي او د هغوی د خاموشه کولو هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو پر ضد ځینې حملې هم شوې دي. د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي باید چې د هیواد امنیتي ادارې د دوی ژوند خوندي کړي. زموږ همکار انیسی اجمل د بشري حقوقو د ځینو فعالانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې کارکونکي وایي چې په دغه هواد کې د ولس د حق لپاره غږ پورته کول او د غصی په نورو برخو کې د مختلفو چیلنجونو سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وایي چې د بشري حقوقو کارکونکي یوازې متاثر شوی کس ته د حق او مجرم ته د آئین او قانون تر لاندې د سزا ورکولو خبره کوي. نوموړی وایي چې د بشري حقوقو فعالان یو هواد د پرمختګ په لور بوزي، خو له بده مرغه په پاکستان کې حالات د دې برعکس دي.
یو ریاست دے دے تو ارسی آغا یو دا سے خلق یا دا سے تنظیم چی آغی دا ریاست خلاف ورزی کئی او دا آغی سر دا قانون مطابق سلوک نکئی بلکہ دا آغی پا زیبان پخپل دا آئین و دا قانون خلاف ورزی شروع کی زما پا خیال دا دے نتیجی پا ہمیشہ دا پارا دا تباہی و دا بربادی پا نتیجی کرا جی دا بشرین حقونو مطلب چی سمرا وگری دی آغی ما سوائے دا دینا یعنی بل ہیس خبر نکئی چی تاسو دا ہر چا سر چی سن سلوک کوئی دا آغا دا آئین و دا قانون مطابق کوئی او
د بشری حقونو یو بلا کارکون کی عصمت شاہ جہان بیا وائی د پاکستان د جوڑے دو نواخلی تروسا پوری پدای حواد کی د دو ڈلو ترمیانس جنگ روان دے چپکی یو ڈلا د بشری حقونو پا بنیاد آزادی غواڑی او بل ڈلا د خصو پا پرمختگ د غیر مسلمو پا حقونو او د رائے او بیان پا آزادی قابض زدہ
پوری دنیا تا معلوم دے چی پاکستان دے اثر چی کم شکل دے مذہبی دے عسکری دے آواز باندھے دیز مالدار ہو چکدار ہو خاص طور باندھے قبضہ دا معاشرے کی کم کمزوری خلق تھی مثلاً غیر مسلمانان شو خزش ہو سیاسی کارکنان شو جسو کم جدوجہد کئی آغا خزان تا خبر ادا ہو عوام طرف تا ہم دا ریاست چے دے آغا منصفانہ سوچ نہ لری تاریخ چے دے زمون آغا نوری سم نہ دے یو آزادی گواڑی او بل قابض دے
د تیر جمع په شپه په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو سبین محمود نامعلومه وسلواله وژله. د دې پیښې د پاکستان پوځ او حکومت په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د دې سربیره د تیر کال په مئی میاشت کې هم د بشري حقوقو فعال راشد رحمان وژل شوی و. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشر غړي آسم ملک وایي دا اوس په پاکستان کې یو کلتور جوړیږي چې د پرمختللو کسانو مخه ونیول شي او د حقونو دفاع کوونکي د مرګ له ګواښونو سره مخ دي.
معاشرہ کی ہر کس سے حق پر غرض پورتہ کی نو زہر خبر دا غرض پورتہ کون چھ کم دے دغ خلاف اغا خلق اغا کسان چھ خلاف کار کی او اس دا سس چھ کم دے نا قابل برداشت دی او او اس دا ٹوپک پر ذریعہ او جواب ور کی دا روان دی دا کی لگے رے خدا اس دا مبارزہ خو خپل چھ کم بشری حقوق کارکنان دی اب جاری ساتھ
د بشری حقونو یو بلا فعال طاهره عبدالله وایي باید چې د بشری حقونو کارکونکو خپل مبارزې ته دوام ورکړي او د هیواد امنیتی ادارې د دوی تحفظ یقیني کړي. پاکستان د نړۍ یوازې ملک نه دی چې پکې د بشری حقونو دفاع کوونکي د ژوند له خطر سره مخ دي. دغه هیواد د بشری حقونو د فعالانو او د خبریالانو لپاره د نړۍ دوهم خطرناک هیواد دی. زموږ ملګری سبین محمود یې ډیره په بې ایمانۍ سره زموږ نه واخیسته. موږ ټول د مرګ لپاره په قطار کې ولاړ یو، خو که خپلو وژل شوو ملګرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول غواړو نو باید چې خاموش پاتې نه شو او څوک مو غلی نه کړي. د پاکستان د بشری حقونو د کمیشن د 2014 کال د رپورټ تر مخه تیر کال په د هیواد کې د انساني حقونو د دفاع کوونکو پر ضد 19 حمله شوې دي.
نیویارک ټایمز رسپانې د فرخندې په اړه یو مقاله لیکلې چې سمو د مخ کې په کابل ښار کې د یو شمیر پاریدلو کسانو لخوا په بې دردۍ وژل شوی و. رسپانه لیکي فرخنده د خلکو په یاد ده او هنرمندانو هم تیره ورځ د هغې په یاد یوه غونډه جوړه کړې وه. نیویارک ټایمز لیکي حکومت د پیښې تر شا لاس لرونکو 9 کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د مقالې نورې مهمې برخې ته سملی حامیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د قرآن سوځولو په ناسم تور کې د 20 کلنې فرخندې وژنې ډېر خلک راپارولي او د ښځو فعالیتونه یې تر بل هر وخت زیات کړي دي. د طالبانو په وخت کې به ښځې د خلکو په مخ کې وژل کېدې. رسپانه لیکي په افغانستان کې د څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې د ګل په ورځ د هغو 9 کسانو خلاف رسمي تورونه درج شو چې د فرخندې په وژنه کې لاس لرلو. په دې کې 19 پولیس والا شامل دي چې د پیښې په ځای کې یو خوا ته چوپ ولاړو او د فرخندې د وژنې مخینه نیوله. د رسپانې په خبره پر فرخندې حمله په شاهدو شمشیره جماعت کې وشوه او بیا د ګل په ورځ د بشري حقونو د ټولنې لخوا د یادې پیښې په اړه د پوهاوي پیدا کولو په مقصد د هنرمندانو په وسیله هم په دغه ځای کې ولسته په ډاګه کړه. د رسپانې په خبره د فرخندې په یاد کې دغه تقریب او د اصلي پیښې په وخت ګڼ شمېر کسان موجود وو، خو فرق دا و چې دا ځل دغه کسان په جړه وو. د فرخندې تر وژنې وروسته په پیښه کې لاس لرونکو کسانو په ډېر فخر سره یو شمېر ویډیوګانې په فیسبوک او ټویټر لګولې. ورځپاڼه لیکي دا هر څه هغه وخت بدل شو کله چې انتظامیه دا ومنله چې اسلامي نسخې نوې سوځول شوې او دا چې فرخنده پاسل کې یوه متقی مسلمانه وه چې په یو مزار کې له یو ملا سره پر هغو نسخو اختلاف پیدا شو چې خلکو ته به د ښه قسمت لپاره ورکولي. دا غی په فکر دا یو غیر اسلامي فعل وو. رسپانه د فرخندې لپاره د انصاف ته جوړې کمیټې د یوې غړي عالمه لخلیلی کی چې نه غواړي دغه پیخه هېره کړل شي. دا غی په خبره دا غواړي چې د فرخندې نوم په تاریخ کې ژوندې پاتې شي. رسپانه د یو بل فعال محمد ساجد ارغندېوال د خلیلی کی چې فرخنده د نورو ښځو د حقونو لپاره قرباني شوه، دغه په خبره دا د یو انقلاب شروعات دی. نیویارک ټایمز لیکي د ګل پورس د هنرمندانو للارې ولسته د پیښې تر خودلو وروسته انتظامیه د نهو سلویختو مشکوکو کسانو خلاف رسمي تورونه اعلان کړل. د بشري حقونو د فعالانو لخوا د یاد تقریب تنظیمولو ته حکومت باندې د فشار راوستلو په سترګه کتل کیږي، ځکه چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنې وې چې د یوې میاشتې پسوم په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایی نه ده شوې. د تقریب یو تنظیمونکی رامین انوري وایي اوس ورته سومید پیدا شو، خو بیا پوښتنه هم کوي چې ولې په عدالتي کاروایی شروع کېدلو کې دومره وخت ولګېدلو.
ملیحه میرزاده وه. د پاکستان حکومت چې د سایبر کرایمز بل په نامه د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره د بل کومه مسوده جوړه کړې ده، پر هغه د ټولنې د یو شمېر څانګو وګړي نیوکې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې مسودې په تیارۍ کې مدني ټولنې هم برخه درلوده او کنه، او حکومت د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه جوړ شوې کمیټې وایي چې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره یې د بل مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخکش او د یادی کمیټې غړي محمد طلال چودري مشال رادیو ته وویل چې د دې بل د راوړلو اړتیا ځکه پیدا شوه چې د پوینه په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو او ټلیفوني شبکو لپاره اداره او قوانین وو، خو د انټرنیټ پر مخ د کېدونکو جرمونو د مخنیوي لپاره څه قانون او اداره نه وه. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او قانون پوه نګهت داد پر دې بل دوی نیوکې لري. د دې لومړۍ نیوکه دا ده چې ګواکې حکومت د دې بل د مسودې په تیارولو کې اړوندې ټولې غاړې بې خبره ساتلې دي. نګهداد په دې اړه مشال رادیو ته وویل
چار ڈرافٹ ابھی تک انہوں نے ریلیز کیے تھے اور وہ چاروں ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے.
حکومت د دې بل سلور مسودې خبرې کړې وي او ټولې له یو بل ډېرې بیلې وي. دا وروستۍ مسوده چې راغلې ده دا یوازې حکومت تیار کړې ده او نور یې پکې څوک نه دی غږولي. د معلوماتي ټیکنالوژۍ لپاره په کمیټې کې شامل د اپوزیشن غړي وایي چې دوی یې هم ناخبره ساتلې دي.
نګهدات وایي د حکومت لخوا پارلمان ته د وړاندې کړې دې مسودې تر ټولو خطرناک اړخ دا دی چې ولسی ازادي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. نوموړې زیاته کړه
جو سزائیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں وہ انتہائی غلط ہے. بالکل
چیکو میں سزاگانے پکے اعلان شوی دی ہگا ڈیرے غلط دی. حکومت بالکل ولسی آزادی اور بشری حقنا ترپ خو لاندی کبھی او وائی چدا گام دا نیشنل ایکشن پلان لمخ د تراگرے د مخنیوی لپار اخلی. خدا ڈیر غلط دلیل دے ہگا زکا چی د تراگرے د مخنیوی لپارا جوڑا شوی ملی تگلارا لن محال دا او یودو کالبوی خدا بالکل منظور شو نو دا قانون با تل تر تل پر موږ نافذ وی.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه د جوړ شوې کمیټې غړی محمد طلال چودري وایي دا بیل داسې تیار کړی دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې له ورته قوانینو سره پرتله کړي او بیا یې له کمیټې منظور کړی دی. محمد طلال چودري وویل دی په دې اړه باوري دی چې دا قانون به له منظورېدو وروسته په پاکستان کې بشري حقونه تر پښو نه لاندې کوي. دا وویل
مشکل هم پر رسنیو او د بیان پر ازادي بندیز نه دی لګولی، او زه پر دې باور لرم چې دا ځل به هم داسې نه کیږي. موږ خو د بشري حقوقو ساتنه کوو. پر دې بل به اوس په پارلمان کې بحث کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې کې داسې څه وي چې بشري حقوقو ته زیان ورسوي.
د یادونې وړ ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم لوړاندې لا د پاکستان پارلمان ته د وړاندې سوي دی بل مسوده رد کړې ده او د پارلمان پر غړو یې غږ کړی دی چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده او باید منظور یې نه کړي.
امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ای ډی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کارکونکو دفترونو یا فټا سیکرټریټ د کار د منظم کولو لپاره کمپیوټري سیستم فعال کړی دی. چارواکي وایي دفتري کارونو په کمپیوټري سیستم دا وړېدو ګټه بداوي چې د غلا غلطۍ مخه به ونیول شي. زلان یوسفزی له پېښوره راپور لري.
د اف ای اس پی یا د قبایلی سیمو د انتظامیه د پیاوړی کولو د پروژې ډایرکټر طاهر عظیم مشال رډیو ته وویل یا د امریکایي ولس لخوا د نړیوالې پرمختیا د ایجنسۍ په مرسته د تیرو څلورو کالو راهسې د فاټا سیکرټریټ د انتظامی ډانچې ښه کولو لپاره کار کوي چې تر مخه یې دوی د فاټا سیکرټریټ یا د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې زیاتره نظام کمپیوټري کړی دی.
او چې دې کارکردګي بهتر شي نو نیچرلی دې به د خلکو زیات بهتر طریقې سره خدمت کولی شي. د ملازمینو حاضری لپاره بایومیٹرک اٹینڈنس سسٹم موږ لګولې یا هر یو افسر چې خپل ماتحت حاضری کتی شي. دین علاوه دا فایل ټریکنګ سسٹم دی چې فایل یو میز ته کله رالو او دې په سولو کې دا کار دی باندې کار وکړو چې دې کمپیوټرایز سسٹم هلته کې موږ جوړ کړ.
نوموړي زیاته کړه چې کمپیوټري نظام به یوازې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې تر دفتره پورې محدود نه وي بلکې دا نظام به ډېر زر قبایلی ولس د پولیټیکل انتظامیو په دفتر کې هم وویني.
دا رو رو خوریږي او دې کې دا فایل ټریکنګ سسٹم پہلا سسٹم دی چې هغه ایجنسی لیول باندې هم لاړو. اوس پورې درې ایجنسیانې مومن باجوړ وکرم دے کے دا سسٹم آئی خپل باندې انسٹال لکه سافٹ ویئر زمونگو خو آئی خپل باندې کمپیوٹر اغاست آئی خپل باندې لکار سیکڑی خرچہ پہ آئی خپل کڑے.
دا ایف آئی ایس پی کمیونیکیشن آفیسر ضیاء الرحمن وائی چې دا کمپیوٹری نظام سره به په سرکاری پیسو کې د غلا غلطه امکان کم شي چې ګټه به نیخ په نیغه قبایلی اولس ترسی.
دغه نه دغه چیټینګ شو یا دغه شو هغه مینز هغه چانسز په دې سیستم په ترو باندې کم شو. نو مطلب یو قسم له یو سیستم راغی یو ټرانسپیرنٹ یو کمپیوټر بیس سیستم دی او وی هوپ چې لکه دې سره به په مزه مزه به ګریجولی به په فاټا کې لکه چې دا کم حالات دي چې مینز د خلکو کنسرنز دي اب پراپرلی به منیج کیږي او ایڈریس کیږي. به
یاد دی وی چې 13 میاش د قبایلی سیمو د انتظام ادارې د ټلیفون ایس ایم ایس یا ایمیل لاري د شکایت نو درج کولو نظام هم پیل کړی دی چې پکې د قبایلی سیمو هر وګړی د سرکاري دفترونو او په هغه کې د کارکونکو په ضد خپل شکایتونه درج کول شي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
او د خبرونه په دې برخه کې میرمن ګلشن تغوښه.